شاکر صاحب، په خانشین ولسوالۍ کې اوس وضعیت څنګه دی؟ آیا د خانشین ولسوالۍ په بشپړ ډول له طالبانو څخه نیول شوې، او که یوازې د ولسوالۍ مرکز د دولت لاسونو ته ولوېدلې؟
مننه. د خانشین ولسوالۍ دغه اراضي، د خانشین ولسوالۍ هغه یو لغړه اراضي ده، هلته جنګل باغ او غرونه وو، وطن ډېر ګڼ نه دی. د خانشین ولسوالۍ قومنداني د ملي امنیت مدیریت او ولسوالۍ درې سره یو پخوانۍ اداره کلا ده په دغه کې وجود لري، چې د خانشین په لیرو پرتو سیمو کې اوس هم هلته دښمن حاکم دی، او هغه سیمه چې دغه د پاکستان سره سرحد لري. موږ د خانشین ولسوالۍ مدیریت د ولسوالۍ تر څو کیلومترۍ پورې محدود دی، او دا درېیم ځل لپاره د ولسوال مخالفین ولاسول دی. موږ د خانشین ولسوالۍ پر مکر باندې تل مدان حساب کوو، چې مکر ته نږدې په یو کیلومترۍ کې پنځه سوه متر کې بازار وجود لري. دغه بازار هم تر پنځه سوه متر پورې شاوخوا پورې دی، یعنې د ولسوالۍ څخه په یو کیلومترۍ شاوخوا کې موږ د دولت حاکمیت خبرې کوو. د دې څخه وروسته آخواته کمربندي سوي دي، تشدي سوي دي، او وطنونه یې لېرې پراته وطنونه دي، بشپړ ډول باندې د دولت تر حاکمیت لاندې نه دي. متاسفانه اوس هم خانشین ولسوالۍ کې تعدد وجود لري. موږ په خانشین ولسوالۍ مکار د دولت ولسوال مخالفینو څخه پاتري
اوس هم جګړه روانه ده.
خانشین ولسوالۍ ته پرون شپږ بجې باندې افغان امنیتي ځواکونه، خاص کمانډوري ځواکونه داخل شول، او په هغه ځای کې دښمن ته درنه مجوب له هم واوښتله. بلې دقیقا چې په هغه ساعاتو کې دا اوس تعدد موجود دی. د ولسوالۍ پر مکر باندې جګړه نشته، خو په لیرو پرتو سیمو کې د جګړې احتمالات شته. ممکن هره لحظه ارزې کدا چې وچي چې هلته جګړه وچي فعلا وضعیت نورمال.
او ملکي خلکو ته څومره زیان رسېدلی دغه د طالبانو او د امنیتي ځواکونو ترمنځ په دې جګړه کې؟
دقیقا په هغه سیمه کې د میاشتو میاشتو راهیسې تعدیدات او جګړې شاهدي دی. د ولسوالۍ په شاوخوا کې صرف دا بازار دی چې مالي زیانونه یو خلکو تر مخ خیمه اوښتي وه، او شاید په دې جګړه کې بیا ورته اوښتي، ځکه هلته مخابراتي سیستم کار نه کوي. موږ د ولسونو سره خاص تماس نه لرو. جګړه ده، په جګړه کې دقیقا چې و خلکو ته مشکل جوړېږي او تاوانونه به ورته رسېږي. ولې زه په یو شي باندې مطمئن یم چې د ولسوالۍ څخه په لیرو او پرتو سیمو کې وطنونه ډېر لېرې دي، او وطنونه هم ډېر کوچني کوچني وطنونه دي. او دا سیمه لکه په مرجع او نادالي کې چې ولس متضرر دي، په هغه اندازه باندې په خانشین ولسوالۍ کې ولس متضرر نه.
بلې، تاسې په ولایتي شورا کې د ولس د استازي په توګه د دولت سره د داسې اقداماتو په هکله خبرې کړي دي چې د ملکي تلفاتو مخه ونیول شي په دغه جګړو کې، او د دې لپاره چې دغه ولسوالۍ چې فرضاً دولت نیسي بیرته دوباره د طالبانو لاسو ته یا مخالفینو لاسو ته ونه لویږي، داسې کوم اقدامات دولت په پام کې نیولي یا تاسو وړاندیز کړي دي دولت ته چې په خاصه توګه د ملکي تلفاتو؟ بله،
ما ته ولایتي شورا د امنیتي کمیټې د مسؤل په صفت باندې خپل رسالت په نظامي مجالسو کې، په عامو جلسو کې، د ولس په مابین، یعنې پر دواړو چټکلو ارګانونو باندې مذاکره کړې دي چې د مرکزي مرګ ژوب د مخه ونیول شي، او په هغه ځای کې د مرکزي د جنګي قوانین مراعات شي. نړیوال قوانین هم د جنګ واضح او اشکار معلوم دي. دلته د افغانستان نافذه قوانین هم معلوم دي، د جګړې قوانین معلوم دي. موږ په کراتو باندې پر دواړو لورو باندې غږ کړی دي چې د ملکي مرګ ژوب د مخه ونیول شي. ولې متاسفانه د دولت وسلوال مخالفین زموږ د ولسونو د کورونو څخه د خطرځای په صفت باندې استفاده کوي. اولته ولسونه څخه په زور باندې باج اخلي، ډوډۍ اخلي، او د هغوی د کورو څخه د سنګر پیسې استفاده کوي. چې کله کله د دولت د لوري څخه د ډي سي توپ په واسطه باندې، د هوایي ځواک په واسطه باندې، او یا کله کله په جګړه کې، په مخامخ جګړه کې زموږ ولسونه د دواړو حالاتو څخه متضرر دي. چې تا موږ او نړیواله ټولنه سخت نگران او تشویش کړی ده. موږ پر دواړو لورو باندې جګړه کوي. په ډیرو اوقاتو کې موږ د دولت او سوال مخالفینو څخه ډېر سخت متضرر کیږو، او سوال مخالفین زموږ پر کورونو، زموږ پر اولادونو، زموږ پر پټیو، زموږ پر کښت او کروانده باندې رحم نه کوي. یوازې دا نه چې رحم نه کوي، په ډیرو ساعتو کې موږ د دې څخه متضرر یو. دغه ولس چې پاسیله نیولې ده د دولت او سوال مخالفینو څخه، هغې چې ظلم، استبداد، بربریت پر ولس باندې دغه کړی دي، تاسو باور وکړئ که د چنګیز علاقو او کوبلای کړي زموږ پر ولسونو، دغه اوس موږ ولسونه سخت ګروګان دي، کډه فشار د وسیلې څخه وبل کېږي.
بله، ما زمام غوښتلم دغه موضوع ته راشم چې د دغو جګړو له امله به خامخا خلک هم بېځایه شوي، د سیمې خلک، آیا د ولایت مرکز طرف ته تللي دي؟ آیا دوی سره تر اوسه پورې مرستې شوي دي دغه کم بېځایه شوي خلک چې دي؟
یا یا مرسته محدود تر یو ګونی لوبیا او ورجو پورې دی هغه محدود کسانو پر چې مسل ته په زرها او مجر لرو دلته دولت امکانات هم په واک کې نه لري. بالاخره دا جګړه په هلمند کې ډېره طولانی شوله، دا جګړې هر څه وخوړله او موږ نور د دې د توانه څخه هم ووتله. باور وکړي که موږ یو چاپ ګندلی چې د خانشین د موضوع څخه وروسته ورته نه لیک یوه تودا او غټه جګړه روانه ده چې زما د فامیل دا شخص څنګه تا سره خبرې کوم د کورنۍ شل پنځهویشت کسه په شهیدان شوي دي. دا اوس هم بوړي په محل د اجسته کې پرته دي. دا اوس زه په نادالي ولسوالۍ کې یم چې تا سره خبرې کوم د جګړې لومړۍ کرښه کې یم. نو وګورو چې دغه وضعیت په لاس نور هم پچې موږ د یو خوا مخه نیسو هغه بله خوا سره جګړه راته پیدا کېږي چې بله خوا نیسو بلې خوا ته راځي. وضعیت په هلمند کې نګران کوم دا دی وضعیت وخیم دی او په څو مختلفو جباتو کې جګړه لرو.
یعنی د خانشین ولسوالۍ او نادالي ولسوالۍ نه پرته په نور ولسوالۍ کې هم جګړه روانه ده.
ابراهیم ماښام په نادالي ولسوالۍ کې یو خونړۍ جګړه لرو چې تر راوسه پورې دا جګړه روانه ده. ساعتونه ساعتونه وخت ونیول په دا جګړه کې موږ متاسفانه د لسو پنځلسو کسو په شاوخوا کې تلفات لرو چې متاسفانه ټول زما د فامیل غړي دي. دا اوس هلته پراته دي. سار مې د والي صاحب نظامي مجلس سره پر دې خبرې وکړې. بالاخره دا اوس مخل په فیسبوکخانه باندې ولیکله چې راشي د فیسبوکي حالاتو څخه راووځو عملي میدان ته راوځو. اوس د خپل دغلي ولسوالۍ کې سمربندي کې نه کیږي.
یعنی وضعیت د خانشین ولسوالۍ وضعیت خپل نورمال حالت ته نه دی راغلی. جګړه اوس هم روانه ده او خلک نورمال ژوند نه دی پیل کړی بیرته.
موږ په ټول هلمند کې نورمال حالات نه لرو. نورمال حالات موږ په ټول هلمند کې نه لرو. موږ په لشکرګاه ښار کې نورمال حالات نه لرو. موږ هغه نورمال حالات چې باید مرکز کې انځور ورکړو او تاسو فکر کوئ د یو طالب په حساب باندې موږ هغه نورمال حالات شل فیصد هم نه لرو. په لشکرګاه کې موږ ولسوالۍ تعدید دي، هر دقیقه تعدید دي. دا اوس نه دالي ولسوالۍ کې په مرجع ولسوالۍ کې موږ سخت جګړې لرو. او دا جګړه د خانشین ولسوالۍ څخه وروسته دا دي په نادالي ولسوالۍ کې. دا اوس فعلا موږ پر څو باندې عملا جګړه لرو او په پوستو شهید او زخمي لرو.